افغانستان مڼې او انار د ایران لاره هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
هم مشکلات په ایران کې جوړ شوی دی. د مڼې د مالونو د پاره غټه صدمه ده، چې د مڼې مالونه د نړۍ تازه مېوې د سرطخانې نه بریږي او هم زیات مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي، هلته خو روزانه په مڼه باندې لس 15,000 افغانۍ د مرچ د سرطخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي، خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي، چې دې چارې هم د افغان سوداګرو په راکړه ورکړه منفي اغېز کړی. حاجي بشیر چې له ایرانه تازه سبزي واردوي، ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بېلابېلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزې اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د طالبان حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلروی د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب یې ترلاسه کړی. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په کوم یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې یاد 15,000 درې زره څلور زره نفر په باندې موافقه شي په کار باندې دی آنلاین باندې راغشي حاضر شي. اما اول زه خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته د خدای په لاس خو ځاغه په لاس دغه دی ما هغه ورقیاس په هغه وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تو نه چې ما نو وڅګه خېټه ما
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه درې نه ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په سلوي ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو. اولسوالیو او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیری محدود دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي. وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول له اصلي ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې له ټولو متقاعدینو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوي ویبسایټ ادرس د لاسرسی ورنه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خورا ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اونا همی تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برامده بودن.
دوی همدا پده اونا بش پده کل خو اخیر کی باقی را وقتل ورده ویلی و چی مکد دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازی در زین و متقایدین و دا غد غلی کول و لپارده چه لاریونون بایی کول او غختلی چه خپل حقونا ترلاسه کری.
دا کابل خاری بی و سیدون که چه ده هم نو غختل نو میرا پور که خبور سی او مور متقاید دا وویل.
دامی 4 سال خونه گرفتن از این بابا دام تقاوت نامیدشان
پا دی تلو رو کرنو که تقاوت نره خیسته تر دی روستایی هم نوید کوی دا دولت وایی چه تاسو یه مستحق نیست مخ که مهم ترلاسه کره او ستاسو حق پوره شوی او تاسو آتا دا دولت پوره وریه او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,00,000 څخه ډېر دی. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 کال په مني کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي وه چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان ښځې وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچاویانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیه ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د درې برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباری عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په اتمه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو وولټ برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 22.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مجلس د پکت کول تر پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختي د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا خلاص شوی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومه کویڅ دغه حکومت ته خواته نه راځي کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل. داش په روه میاشت کې اوس په وچوړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو 120 متر پایپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کاله و اخوته د پمبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلک یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی نو دا خلک ډېر تنګ دي ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې کړي او د سبا تقاعد دی د پاس سویډن کې اوسي زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي په دې خاله کې را سره اوسي
ترنو می حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه وسیدون کیم سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه د لیکلې د زیږیدنې خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی لوی یو کا وسه ډیره مشوره ول په کال باندې چې ډیره قانونونه کړی وو خلکو په یاد درلودل نو ما غنی ته چې ست کړی د 1400 کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله مالداری پسونه مو درلودل نور په پرمځکو باندې ولول پلان یو دیني عالم ولو لمړنی شونځي می هم د همدغه ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستي په نامه باندې یادېدل ترنم سینف پورې زده کړې کړي دي ترنم سینف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللې یم درې کاله می د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټیټ ته می لار موندلې ده د کابل پونتون او بل اخر په همداس شکل باندې تر 1450 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللې یم بیا می په خارج کې په مسکو کې د حقوق زده کړې تکمیل کړې دي چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړی زده کړې په لوړ درجه سره ورسول بیا حق درلودلې چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړي وای هغه دوره می هم البته په خپل مسارف باندې چې هلته تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي
تاسو زراعت ولوستو بیا مو دورې زده کړې په حقوقو کې وکړي دا څنګه
د زراعت فاکولټه می متاسفانه چې د وخت په تغیرات باندې په کوم سیاسي ورځن کې چې زه هم ولما تکمیل می نکړل د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولې جلو اولې ولې جلو مپوسته چې لار سم وزارت دفاع ته هغه می قبول نکړل بیرته ځین راغلم بیا ولې جلم کوی هوایی ته بیرته راغلم بل اخر په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغه باید لار سي او په وزارت داخله کې دنده تر سره کې کورسونه وایي حالته ضرورت نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل ولړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کال ولی ډیپلوم وانه خستلې بیا مینو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رشتہ کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره وولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع د مسایې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشتہ کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت کې د موقع مسایې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول مزکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالب دوره دی لخم ترور ډکلی تاسو د وځه په هانتون لوستل ام په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک درپزړه کیږي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وي مګر زما د شونځي لومړی ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغه وای چې دا کېدای شي چې یو په اصطلاح باندې حادث وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړ کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړی ورځ شونځي ته ورغلو د شونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و شوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه ولا ولکښې نه دغه ستاسې سیمه ستې پر ځکه باندې کښې نه ستلو زاویه وکولې ول نه وشته کې موږ ایران څه څه شي نه وشته کو د ماشومتوب احساسو جواب نه سور کولای شوونکی ته شوونکی پوسو چې موږ په نه یو چې څه وکړو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ و کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کې چې زه خاطر ته درکم چاته پر چا باندې واسه جاو که پونتون ته ځي خرڅ دي د ماده مور سره شي دي په لاس کې دي بس ورځ بیا زه پونتون ته راغلم پونتون کې خاطري البته چې ډېر دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمه ځوان چې اصلا می شاریات کم لیدلی او بیا کابل خو می په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنگي کې د سرویس خښته سولم نو چارته ویلی چې ته په پلاني ځای ته ورته ورځي د رحمان بابا لیسا د پونتون دی او دا یعنی دا هر څه مو پر پښتنه باندې پیدا کول د ټکسي امکانات نو هغه وخت ټکسي هم نو پر پښو باندې به کله په یو کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پښتنه وکوله مګر کوم وخت پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال می ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر بکس را سره واخیستلی لیلې تر سره ولاړلې هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړل تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې وطاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړل داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې دي د افغاني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو له رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړی؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل سو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همسنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبې دي یا پښتو ژبې دي یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو. په رخصتیو کې هلته یو اصل وجود درلودي چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړم بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه بورلم کتابخانه کې به ګرځیدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل ورته وویل ښه، کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، مشتات حق درکو. ولې پروسیا کې هم تغیرات وو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچو په سقوطلو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دای په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. ما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړې. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کومه معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه شو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه. سره دی چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکوله، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانتینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کښې، په زړو اسنادو کښې رامې وړله، بیا مې تی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتي څخه پرې نه ښوولی، بحراني حالت ته یې بوتلو، خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم یې زده کړې تکمیلي سولې، هم یې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په مانه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چېرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. څانوال صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو 15 کلني د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوې دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تنبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کړم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي زما هم دوره ده هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورلي ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو د سیاسي ګوندونو د عام ستپاغو کې زه د ډیره وخت کېږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورچای هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیره علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یاستو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړه باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننې سرازي چې عملاً ورسو د دغننني چارواکو سره خصوصا د جنونو د شونځي په اړه باندې د شوزو د حقوق په اړه باندې ورته وایي چې موږ افغانانو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه دی ونی متیر کړل خو ستو لاړو خپل خپل امکانات باندې سفر نو وکولای کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو ورستۍ سفر ولو تر هغه ورسته نو بیا موقع نه د مسایې د سوي نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مې ذات کوم
د ازادي ملما
مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزڑم والے برابر گے سباران خونه قسم درد را پاروه